تي يو ستوديو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم درنو دوستانو، د ازادي رادیو ته خراغلاس. د کابل پر وخت د غرمي 12 بجې شو او د خبرونه مو تر 1 بجې دوام کوي. زه اکرام الله اکرام مو د تخنیک په برخه کې را سره رامین کاکړ ملتیا کوي. د رواني خبرونه دوهمه نیمه نور بس ته ونیز خبرونه ته ځانګړې شوې ده، خو اول د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه لرو چې احمد تکلی وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي په نږدې راتلونکي کې په ازبکستان کې ستره سیمه ییزه غونډه جوړیږي. په شبرغان کې د میشتو بې ځایه شویو کورنیو نږدې 1300 نجونې په ښوونځیو کې شاملې شوې دي. او په نړیوالو خبرونو کې د ملګرو ملتونو سرمنشي د سوریې او اسرائیلو ترمنځ د کړکېچ د پراخېدو د ژر تر ژره پای ته رسېدو غوښتنه کوي. السلام علیکم، پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې په نږدې راتلونکي کې په ازبکستان کې یو ستره سیمه ییزه غونډه جوړیږي. د دې شورا په وینا د غونډې هدف له تروریزم سره د مبارزې لپاره د سیمه ییزې اجماع رامنځته کول دي. په ازبکستان کې د جوړیدونکي سیمه ییزې غونډې دقیق وخت نه دی څرګند شوی. د ازبکستان په ګډون د منځنۍ آسیا یو شمېر هیوادونه په افغانستان کې د امنیت د خرابۍ له کبله اندېښمن دي. لبل پلاوه د افغانستان پاوز په شمالي ولایتونو کې د ازبکستان د اسلامي تحریک د وسلوالو په ګډون د منځنۍ آسیا د وسلوالو د فعالیت راپورونه نه ردوي. په همدې حال کې د افغانستان او ازبکستان د ګډ امنیتي کمیسیون په غونډه کې پرون د تروریزم پر ضد په مبارزه او سیمه ییز امنیت مهمې خبرې وشوې. د افغانستان د ملي امنیت شورا خبرپاڼه وایي چې غونډه د دواړو هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو محمد حنیف اتمر او ویکتور محمدوف په مشرۍ جوړه شوه. اتمر د جمعې په ورځ د ازبکستان پلازمینې تاشکند ته روان شو. خبرپاڼه وایي چې دواړو خواوو په سیمه کې د امنیت لپاره د سیمه ییزو همکاریو پر پراختیا او د مخدرو موادو د قاچاق د مخنیوي پر څرنګوالي خبرې وکړې. اتمر به د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر او یو شمیر نورو چارواکو سره هم پر سیمه ایزو مسایلو خبرې وکړي. په شبرغان کې د میشتو بې ځایه شویو کورنیو نږدې 1300 نجونې په ښوونځیو کې شاملې شوې دي. د سیمه ایزو چارواکو په وینا د نجونو ته چې کورنۍ په جوزیان، سرپل او فاریاب ولایتونو کې د جګړو له کبله له خپلو مینو بې ځایه شوي، د اروپایي ټولنې د بشري مرستو د موسسې یا اکتت په مالي مرسته د زده کړو امکانات برابر شوي دي. په جوزیان کې د کورنیو بې ځایه شویو تا په اکتد موسسه کې د لاسرسي د پروژې مسؤل نصیر احمد یوسفی وایي. نصیر احمد یوسفی ازادۍ رادیو ته د دې نوښت په اړه معلومات ورکړل.
در ساحات پروژه تطبیق گردیده که ساحات ماجرنشین بودن، اطفال از واد قبلا به مکتب درس نخوانده بودن یا اگر خوانده بودن در ولسوالی ها و شهرها و ساحات مربوطه خودشان بودن.
د افغانستان د شمال په ډیرو سیمو کې خلک د جګړو له کبله بې ځایه شوي دي او همداراز د دې کورنیو ماشومان هم نشي کولای چې ښوونځیو ته ولاړ شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له زیمبابوې سره په دوهمه 50 اووریزه سیالۍ کې مخامخ کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په شارجه کې د روانې لړۍ د پیل په مسابقه کې چې د جمعې په ورځ وشوه، د زیمبابوې لوبډلې ته په 145 منډو ماتې ورکړه. نننۍ لوبه د کابل په وخت د ماسپښین په 3 بجو په شارجه کې پیلېږي. د نړیوالو سیالیو په روانه لړۍ کې به دواړه لوبډلې د فبروري په 14مه، 16مه او 19مه هم سره مخامخ شي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د ملګرو ملتونو سرمنشي د سوریې او اسرائیلو ترمنځ د کړکېچ د پراخېدو د ژر تر ژره پای ته رسېدو غوښتنه کوي. سرمنشي انټونیو ګوتریش دا غوښتنه وروسته له هغه کوي چې اسرائیلو د سوریې په خاوره کې هوایي حملې وکړي. د ملګرو ملتونو ویاندوی سټیفن دوجاریک په یو خبر پانه کې پرون وویل سرمنشي ښاغلی ګوتریش اندېښمن دی چې د اسرائیل او سوریې ترمنځ د کړکېچ زیاتېدل به په سرحدي سیمو کې شخړې زیاتې کړي. په خبرپاڼه کې همداراز ویل شوي چې ګوتریش له ټولو خواوو غوښتي چې نړیوالو قوانینو ته درناوی وکړي او د هوایي حملو په ګډون د کړکېچ د زیاتېدو مخه ونیسي. ټاکل شوې د هغه ازبک پناه غوښتونکي محاکمه د سې شنبې په ورځ پیل شي چې په سویډن کې په تروریستي حملو تورن پیژندل شوی. 9 کلن رحمت اکیلوف د استاکهلم د 2013 کال د اپریل د میاشتې د هغې خونړۍ تروریستي حملې په تور محاکمه کیږي چې د موټر په وسیله یې لارویان لاندې کړل. په دې پیښه کې 15 کسان ووژل شول. د اکیلوف محاکمه به د مې تر میاشتې دوام وکړي. ګمان کیږي چې محاکمه به وروستۍ پریکړه په جون میاشت کې وکړي. د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر مایک پنس وایي د سول او پینګیانګ په ګډون د سول او پینګیانګ په اړیکو کې له ظاهري ښهوالي سره سره امریکا او جنوبي کوریا د شمالي کوریا په وړاندې په خپلو پالیسیو کې متحد پاتې دي. پنس پرون وویل د او د جنوبي کوریا ولسمشر مونجی اون پر دې سلا کړي چې باید د شمالي کوریا اقتصادي او ډیپلوماتیکه انزوا تر هغه وخته دوام وکړي چې دا هیواد له بالیستیک توغندیو او اټومي پروګرامه لاس واخلي. پنس چې د ژمنیو اولمپیک لوبو لپاره جنوبي کوریا ته تللی د دې هیواد له ولسمشر سره وکتل. او د جرمني دفاع وزیر د عراق په کردستان کې د خپلو پوځیانو لیدو ته لاړه څو د اسلامي دولت د سخت دریځ ډلې پر ضد په جګړه کې د خپلو پوځیانو پرمختګ ورزوي او په ستراتیژۍ کې بدلون ته تیاری ونیسي. میرمن اورسولا فان درلین پرون په داسې حال کې د عراق کردستان ته ولاړه چې د جرمني حکومت د عراق په اړه خپله ستراتیژي د کرد ځواکونو له روزنې څخه په ټول هیواد کې د ثبات راوستو لپاره د ظرفیت جوړولو ته اړوي. د دې پلان جزئیات نه دي څرګند شوي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کغواړي دا او نور مطالب زموږ پر ویب سټ هم تعقیب کړئ. پته مو ده ازادي رادیو ډاٹ او آر جی او یا هم ازادي رادیو ډاٹ کام. د رواني خبرونه په اوږدو کې اوري چې د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي له پاکستان سره په خبرو کې افغانستان خبر لا سي د پاکستان ته خي چې نور له دوګونی سیاست لاس پسر شي.
پاکستان باید اوس یو طرفه سیاست وکړي نه دوه مخه سیاست. ځکه چې اوس نړیوال هم په دې باندې پوه شوي دي.
د ولسی جرګې د هم مرستیال نذیر احمد زیاو په دې اړه د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسون له یوې غړي فوزیا سعادت سره هم غږېدلې یو.
هیڅکله پاکستان د افغانستان سره صادق نه ده او هیڅ وخت هم شاید د دې مایل ونه لري چې د افغانستان سره دا دوستي وکړي. ځکه د پاکستان ژوند د افغانستان په نارامي کې ده.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي انټونی ګوتورس په سوریه کې د شخړو د سمدستي هواري غوښتنه کړې ده. د دې ترڅنګ اقتصادي خبرونه هم لرو. د کابل چاپ ورځپاڼو لغټو عنوانونو مهم خبرو لمو سره پات شي. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. اوس هم د خبرونه لومړی مطلب. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي له پاکستان سره په خبرو کې افغانستان خه برلاسه ده. پاکستان ته خي چې نور له دوګونی سیاست لاس پسر شي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال نذیر احمد زیدا سرګندونی له هغې وروسته ازادي رادیو ته وکړي چې د افغانستان پاکستان د بهرنیو چارو وزارتونو موافقې ته د نه رسیدو په اړه وویل. د نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهان بیا د پاکستان او افغانستان ترمنځ ترسره شوې خبرې په ټیټه کچه بولي. وایي دا خبرې باید په لوړه کچه پایل شي. یوسف خان زدران د موضوع پاړه راپور لري.
ورسته لهغه چې کابل او اسلام آباد د سولې او یووالي د عمل پلان په چوکاټ کې د ترسره شویو خبرو د نه پرمختګ پاړه ویل. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي افغانستان په دغو خبرو کې برلاسه او خم لاټړ لري. د دغه جرګې دویم مرستیال نذیر احمد زید یک شنبه پور اساسادي رادیو ته ویل دا چې اسلام آباد د افغانستان په ډیرو ناخوالو کې لاس لري نو شاید هم دا خبرې ژر نتیجه ورنکړي. ولې افغانستان دا وخت یوازې نه دی.
پاکستان باید اوس یو طرفه سیاست وکړي نه دوه مخه سیاست. ځکه چې اوس نړیوال هم په دې باندې پوه شوي دي. افغان ولس خپل غږ ټولې نړۍ ته ورساوه. افغان حکومت اوس په دې موضوع کې ډېر برلاسی ده. ځکه چې دوی اوس کولای شي هغه واقعیتونه ټولو نړیوالو ته وښيي او نړیوال د ځان ملګري کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې او یووالي د عمل پلان په چوکاټ کې د تیرو دوه اونیو راهیسې په کابل او اسلام آباد کې درې ناستې وشوې. وروسته یوه غونډه چې په اسلام آباد کې ترسره شوه پرون شنبه پای ته ورسېده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د غونډې له پای ته رسېدو وروسته په یوه اعلامیه کې وویل د افغانستان او پاکستان لوړ پوړي پلاوی پر هغو مسایلو چې افغان لوري ته لومړیتوب لري موافقې ته نه دي رسېدلي. په بیان کې ویل شوي چې دواړو لورو د همکاریو د پراختیا لپاره د میکانیزم پر جوړولو پرمختګ کړی خو د تروریزم پر ضد په مبارزه د تاوتریخوالي په کمولو او د سولې لپاره په جوړجاړي کې موافقه ته نه دی رسیدلی. په اسلام آباد کې د دوه ورځنیو خبرو په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل هم پر ټویټر ولیکل چې پر ځینو مواردو موافقه شوي، خو پر یو شمېر نورو مسلو لا هم کار ته اړتیا ده. د افغانستان له لوري د دغو مذاکراتو مشري د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی او د پاکستان له لوري بیا دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت مرستیال تامینا جنجو په غاړه لري. خو پښتنه دا ده چې د دواړو لورو له لیوالتیا او تګ راتګ سره سره ولې په مهمو موضوعاتو تفاهم نه رامنځته کیږي. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلوماټ او د نړیوالو چارو څیړونکی احمد سیدی وایي د اسلام آباد او کابل ترمنځ ستونزې خورا ژورې دي او په لوړه کچه خبرو ته اړتیا لري.
د افغانستان معزله یوازې کته معزله ده، بیا له تکراروم، دغه معزله افغاني دي، منطقوي دي، فرا منطقوي دي. روسیه په دې کې دخیل دي، امریکا دخیل دي، ایران دخیل دي، پاکستان دخیل دي، چین دخیل دي، سعودي دخیل دي. تر هغه وخت پورې چې یو تفاهم بین المللي د افغانستان په واره کې تسلیم او تصویب نشي، دا معزله نه حل کیږي.
د ښاغلی سیدی په خبره پر پاکستان د نړیوال ټولنې او په خاصه توګه د امریکا فشارونه د دې لامل شوي چې دغه هیواد له افغانستان سره د خپلو ترنګلو اړیکو د بیا رغولو لپاره هڅې وکړي. دی وایي تیرو تجربو ته په کتو په پاکستان باور کول له ځانه تیر ایستلو راخوا بل څه نه شي کېدی، ځکه نو باید په دغو خبرو کې سیمه ییز او نړیوال قدرتونه شامل وي.
یوسف زدران تغوغوی د مشرانو جرګی د نړیوالو اړیکو کمیسون وای پاکستان به هیڅ کله په نرمۍ د افغان حکومت غوښتنو ته غاړه کینکتی. دغه کمیسون غړي فوزیه سادات وای نړیوالو په خاصه توګه د امریکا متحده ایالات باید پر پاکستان خپل فشارونه لا زیات کړي، سو دغه هیواد په سیمه کې د ثبات د ټینګښ په برخه کې ریښتینی همکاري وکړي. زموږ همکار محمد حدیث پردیس له اغلی سادات سره مرکه کړي او نوموړي په سر کې د پاکستان پر وړاندې د افغان حکومت د سیاسي د بدون پاړه خبرې کوي.
د افغانستان دریس انسان وژنه نه ده، د چا تبایی نه ده، فقط خپل کور غوړی آرام کی. نو په دې اساس باندې دوی تر هغه پورې فرزند سول ته ما په نظر شاید غاړه کې نه دی تر څو چې موږ خپل دریس ته تغییر ورنکړو.
مثلا څنګه دریس دریس خو خبرې خو رواني دي، دغه دوه دوره وس وشوي په خوام شوي وي، د خبرو نو را خو څه فکر کوي نور څه کول پکار دي ساسو نظر؟
نو موږ او تاسو خو ټول وس لکه څنګه چې موږ یو تړون لرو د امریکا سره او هغه په دې کار کې موږ سره هغه شوی ده لاس یو کړی ده ویلي دي د امریکا رئیس جمهور ویلی دی، ترامپ ویلی دی چې ترګری زالې دلته دی او دا به موږ تبا کوو. نو اوس زمونږ د خپلو متحدینو سره غوښتنه مو دا ده چې لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ په تنهایی باندې دا کار مخته وړل د افغانستان د موږ خلکو، چون د همدغو بدبختو له لاسه موږ په هر لحاظ موږ ژوبل کړي او اوس فعلا موږ سره دغه خلک چې هم تړونه او هم پیمانه دي چې دوی نه مغوښتنه داده کده سولې له لارې دوی موږ سره کینی او واقعا موږ سره مشکل حلی او خفخه کوي. سولې له لارې دوی موږ سره ازریږي نه، نو لکه څنګه چې دوی بریدونه کوي هغه لار موږ اختیار کو چې مقابل لوري د موږ مقابل کې اختیار کړی ده او انداسې موږ لکه څنګه چې دوی توغندي توغی اندار رقم بل مقابل منګه باید دوی سره عمل وکړو، یعنی عمل بالمثل باید دوی سره وشي، غیر لږه دغه سوله راتلونکی نه ده.
بله سادات صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم پوهیږئ د افغانستان او پاکستان ستونزې یعنی ډیره موده کیږي چې دا ستونزې شته دي، لسیزې کیږي چې دا ستونزې روانې دي، نو څه فکر کوئ چې له پاکستانه دومره زر د خو انتظار کول سیاسي بصیرت د تطوالي معنا نه ورکوي که څنګه؟
هیڅ وخت پاکستان په دغه خواږه خوله د منګه چې فقط موږ ورزو یو کاغذ ملاس کې نیولی ورته وایي چې فرزند دغه د تاسې مشکل ده، هیڅ مجرم خپله ګناه نه مني. نو فرزند موږ حکومت ته په کار ده و چې دغه اسناد همدغه شواهد ټول واخلي بین المللي ټولنې ته وړاندې کړي او دغه طریقه فشارونه کولای شي چې پاکستان غلی کړي. غیر لږه موږ یې په تنهایی او یعنی په تنهایی باندې د دغه کار دودینه زه فکر نه کوم چې موږ شو وتلی.
د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي فوزیه سادات وه.
آزادي رادیو له ونه تر وو ورځې پونه کې.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو واورئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د جنرالانو او لوړ رتبه افسرانو د تقاعد د پیشنهادي طرحې له مخې به د دغه وزارت یو شمېر جنرالان او نور لوړ پوړي افسران تقاعد ته سوق شي. د دغه وزارت مرستیال ویان نن ازادي راډیو ته وویل دا چې بهیر ابتدایي دی، په اړه جزئیات نشي ورکولی. رحمت افغان په دې اړه نور جزئیات راټول کړي. هم د اوسره سره په سټوډیو کې د افغان صاحب مهرباني.
مننه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي اصلاحاتو راوستلو او ځوانو افسرانو ته د فرصتونو د برابرولو په هدف په دغه وزارت کې یو شمېر جنرالان او لوړ رتبه افسران تقاعد ته سوق کیږي. د دغه وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا چې په څومره شمېر کې او کوم افسران دي د پروسې له بشپړېدو وروسته به یې نمونه له ولس سره شریک شي.
د افسرانو ذاتی قانون لمخې چې په دفاع وزارت کې تطبیق شه دا به په کورنیو چارو وزارت کې هم تطبیقیږي. لا دغه پروسه ابتدایي ده، نور جزئیات به کولای شو چې وروسته دغه پروسه چې بشپړیږي کوم کسان دي مشخص دغه لستونه به د تاسو طریق د افغانستان د خلکو سره شریکیږي.
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی تل په امنیتي ارګانونو کې په اصلاحاتو ټینګار کړی او تیرونه یې د دغو اصلاحاتو په لړ کې د دفاع وزارت څخه باندې 144 جنرالانو تقاوتونو د تقاوت چارې لاسلیک کړي. نصرت رحیمی وايي په کورنیو چارو وزارت مشرتابه شاوخوا درې میاشتې وړاندې په دغه وزارت کې د بنیادي اساسي او عملی اصلاحاتو لړۍ پیل کړې ده. ښاغلی رحیمی زیاتوي د تیرې چهارشنبې په ورځ د کابل ښار د 14 حوزو د امیرانو او مرستیالانو پوسټ لپاره د آزاد سیالی لارې ازمنه واخیستل چې د وړتیا لیاقت له مخې به وړ پاک او مسلکي کسان پکې په دندو وګمارل سي. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې له دې وړاندې د کابل ښار د ټولو حوزو جنایي مدیرانو، د کشف امیرانو، منطقوي امیرانو پوستونو ته هم ازموینه اخیستې ده. بلخوا د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون یو شمېر غړي له دغه اقدامه د هرکلي ترڅنګ ټینګار کوي چې پر ځای باید وړ مسلکي او پاک افسران په دندو وګماري. د دغه کمیسیون غړي وګمې سپی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه اصلاحات خې اصلاحاتو په شد د دې چې منګه قانون چې د دل کړي او هغه هم دسیو ځکه اکثرا منګ د سیسه منصبان درلود چې په امساګانو باندې تلل یا یالف په جګر کې نشته دی یو ټکی لیکل نشي. نو په دغه سي جنرال چې معاش اخلي د ملت خزانه په خالی کیږي او یا کبرسن دی بيخي هغه سنې دومره شوه چې خپل عقل د لاس اور کړي دوی باندې تدقول یعنی منطقه ما ته شخصا قابل قبول دي. زویم چې باید دغه اصلاح وکړي شي دغه اصلاحات زپنی کړ نظر ورته ګورم.
د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د غلړۍ له کابل پیل کړي او له کابل وروسته به نور ولایتونو ته هم وغځوي.
ازادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. اوس هم یو نړیواله مسله. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتورس په سوریا کې د شخړو د سمدستي هواري غوښتونکي دی. هغه د خبره پرون په یو بیان کې وکړه. سپیولا سنگزي دا موضوع تعقیب کړی او د اوسره سره د پراګ لاستډیو د سنگزي صاحب هرکلی او خراغلاس ک پیل لدینه کوچې د ملګرو ملتونو عمومي منشي وخت نا وخت په بیلابیلو سیمو کې د توتريخوالي او کړکیچونو د ختمېدو غوښتنه کوي، خو دا ځلې په سوریا کې دا پیغام د سلام علیکم ورکړی یا په کوم سبب باندې دا پیغام ورکړی؟
مننه. سلامونه تاسو اوریدونکو ته. انټونی ګوتریس وروسته له هغه په سوریا کې د لانجو سمدستي هواری او د شخړو کمښت غوښتنه کوي چې اسرائیل په تیرو څو ورځو کې په سوریا کې تازه حمله کړې چې پکې تر ډیره د ایران لملاتړ برخمن ملیشو اهداف په نښه شوې دي. د خغلی ګوتریس په اشاره یوازې د اسرائیل بریدونو ته نه بلکې د سوریې په شمال کې د ترکی پوځیانو حملو ته هم ګوته نیسي چې د دې خبره د تاوتریخوالي په اوج کې دي. په سوریا کې ټولې ښکېلې خواوې نړیوالو قانونو ته ژمن پاتې شي. د ملګرو ملتونو د منشي انټونی ګوتریس ویانت ستيفان دوجاریک پرون په یو بیان کې ویلي چې خغلی ګوتریس په ټوله سوریا کې مخ په زیاتیدونکو تاوتریخوالی او هم د دغه هیواد پولو ته د لانجو غزیدل له نږدې څاري.
سنګه چې تاسو د اسرائیل او د ایران یادونه وکړه، د دې دوه ملکونو په خپل سویل دي.
بله، اسرائیل د فبروري په 9 ویل یوې دافي هوا د دوی اف 14 جټ الوتکه رانسکور کړه. د اسرائیل پوز ویلي دا جټ په سوریه کې د ایران لملاتړ برخمن پوځیانو په اهدافو تر بمبار وروسته خپل قرارګاته په لار و چې وویشتل شو. د جټ الوتکې پیلوټان د اسرائیل لخوا ژغورل شوي دي. اسرائیل وروسته له هغه د ایران لملاتړ برخمنو پوځیانو اهداف بمبار کړل چې د دوی په خبره د ایران یو بی پیلوټا ډرون د اسرائیل فضایي حریم ته ننوتی و. د اسرائیل د پوځ ویاند جاناتن کانریکس ویلی دی چې د ایران د ایران لخوا د اسرائیل فضایی حریم ته ننوتل د اسرائیل د خبره د ارضی تمامیت تر ټولو ستر نقص دی. همدارس په ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د اسرائیل سفیر له امنیت شورا غوښتي چې د ایران دغه ګواښونکی کار وغندي او د ایران پاروونکي اقدامات په سوریه کې ختم کړي. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په سوریه کې هیڅ ډول د دوی په خبره پوځي حضور نه لري. اولته حضور یوازې د مشاورینو په کچه دی. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند بهرام قاسمی په یو ټویټ کې ویلي دي د خبره د اسرائیل او د رژیم د یو دی جنگي الوتکې رانسکورول تر هغه ډیر البته دی وایي چې خندون کې د چې باید اوربندي خبري وشي. د خبره په سوریه کې ایران یوازې د سوریه د مشروع دولت په غوښتنه هلته د پوځي د مشاورینو په کچه باندې حضور لري. په سوریه کې د اسرائیل او ایران لانجی تازه په داسې حال کې راپیل شوې دي چې دغه هیواد له 2011 کال راهیسې د کورنۍ جګړو له امله ځپل شوی دی. شاوخوا 11 میلیونه کسان بې کوره شوي دي او د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو معتبرو سرچینو په اساس شاوخوا 400,000 سوریایان په دغې جګړه کې تر اوسه پورې وژل شوي دي او دوی دغه لانجی تازه پیل کړی او لا هم دوام لري.
ډیره زیاته مننه ستانک زیب کور مودان. درنو دوستانو اوس هم اقتصادي خبرونه لرو چې محمد واصل وسال وړاندې کوي.
او دا هم څو اقتصادي خبرونه. د کابل د شهزاده سرای صرافانو له سل ورځني کاري اعتصاب وروسته نن شنبه خپل فعالیتونه بیرته پیل کړل. د افغانستان د صرافانو د شورا ویان زیاله کوسی نن ازادي راډیو ته ویل چې دوی تیر ماښام هغه مهال خپل کاري اعتصاب پای ته ورسوه چې حکومت د دوی غوښتنو ته غاړه کېښوده. ښاغلی کوسی له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي چې د صرافانو شورا نږدې درې میاشتې وړاندې د افغانستان بانک ته خپلې دوه ویش غوښتنې چې په هغه کې صرافانو ته د جوازونو ورکړه، خلکو ته د پورونو د ورکړې بهیر او د دوی په چارو کې د افغانستان بانک د نه مداخلې موضوعات شامل وړاندې کړي چې بلاخره تیره ورځ د افغانستان بانک د دوی دغه غوښتنې ومنلې. ښاغلی الکوزوی د افغانستان د صرافانو د شورا د غوښتنو له عمل کېدو وروسته په ټول هیواد کې د دوی کاري اعتصاب پای ته رسیدلی. د کندهار ولایت د زراعت او مالدارۍ ریاست وایي په روان کال کې د هند او پاکستان په ګډون مختلفو هیوادونو ته له دغه ولایت څخه 1500 تنه انار صادر شوي دي. د دې ادارې رئیس سید حفیظ الله سیدی ازادي راډیو ته ویل چې په روان کال کې د انارو محصولات شاوخوا 110,000 تنه ول چې 1500 تنه بهرنیو هیوادونو ته صادر شوي او پاتې نورې په هیواد کې دننه په مناسبه بیه پلورل شوي دي. د ښاغلي سیدی په خبره تیر کال د انارو د صادراتو کچه 40,000 تنه وه. د ده په خبره تر ډیره دغه صادرات د کابل ډیلی هوایي دالیز له لارې شوي چې ګټه هم د نورو کلونو په پرتله ډیره وه. د کندهار ولایت د زراعت او مالداری ریاست وایي په روان کال کې د حاصلاتو کیفیت ډیر ښه ونو په همدې دلیل یې ښه بازار او بیه لرله. او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ قزاقي اوړه 1500 افغانۍ، یو بوجۍ 500 کیلو بوره 1500 افغانۍ، یو بوجۍ 3.5 وریجې 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1060 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پېټرول په 650 او یو لیټر ډیزل په 850 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ واسرو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 98 افغانۍ، یو یورو 40 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 10 پوله، زر ایرانی تومنه 14 افغانۍ 15 پوله او زر پاکستانی کلدارې 610 افغانۍ. د اقتصادي خبرونو پای
محمد واصل وسالو چې اقتصادي خبرونه یې وړاندې کړل. اوس هم یو امنیتي مسله. د افغانستان دفاع وزارت وایي په نام نه ولایتونو کې
ژمنی سخت عملیات روان دي او خې نتیجې ترلاسه کړي. د دې وزارت ویان نن ازادي راډیو ته ویل چې په دغو عملیاتو کې د دولت د نورو وسلوالو مخالفینو ترڅنګ داعش جنگیالي هم ځپل شوي دي. له دې سره د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان د افغان ځواکونو ژمنی عملیات ګټور ګڼي، خو وایي د دغو عملیاتو د اغیزمنتیا په برخه کې د خلکو همکاري خورا مهمه ده. یوسف زدران د موضوع په اړه راپور لري.
د افغان ځواکونو د ژمنیو عملیاتو په دوام د افغانستان د دفاع وزارت په ځینو ولایتونو کې د داعش جنگیالیو ته د پراخو تلفاتو اړولو خبر ورکوي. د دغه وزارت چارواکي وایي په ننګرهار، جوزجان او بدخشان ولایتونو کې دا ډله ځپل شوي او لا هم د دولت د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې جدي عملیات روان دي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیري د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغان ځواکونو په دغو عملیاتو کې بهرني جنگیالي چې د داعش په لیکو کې جنگیږي هم وژل شوي دي.
په تیره یوه اونۍ کې زخته ډیر تلفات دښمن ته اړولي دي، هغه د داعش ګروپونو ته چې هلته بهرنیان هم وژل شوي دي. یو برید کې څوارلس تنه وژل شوي وو چې څلور تنه بهرنیان وو. بل برید کې څلور تنه وژل شوي وو، دوه تنه بهرنیان وو. په ننګرهار کې موږ هره ورځ د داعش ګروپونه په هغوی بریدونه کوو، هغوی له منځه تللي دي. بدخشان ولایت کې چې په یو برید کې شپږ نفره بهرنیان وو چې هغه وژل شوي وو.
فاریاب، کندهار، بدخشان، تخار، غزنی، لوګر، پکتیا، اورزګان، ننګرهار، هلمند، فراه او بغلان هغه ولایتونه دي چې د افغانستان دفاع وزارت د ویان په وینا وسلوال مخالفین پکې فعالیت کوي، خو دوی پر وړاندې ژمنی عملیات پیل کړي دي. د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان هم د دولت د وسلوالو مخالفینو په تیره بیا د داعش ډلې پر وړاندې ژمنی عملیات ستایي او ټینګار کوي چې باید لا تیز شي. له ډلې محمد داګل مجاهد ازادي راډیو ته وویل د دغو عملیاتو د اغیزمنتیا په خاطر باید د خلکو همکاري او د ځواکونو ترمنځ همغږي ډیره شي. د طالبانو او حقانی ډلې ترڅنګ د داعش ډله چې له ځانه سره بهرني جنگیالي لري په افغانستان کې یو جدي ګواښ ګڼل کیږي چې د ملي شورا ځینې غړو او عام خلکو ترې په ځلونو اندېښنه څرګنده کړې ده.
ډیره زیاته مننه زدران صاحب. اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه لرو. د کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼو په اسلام آباد کې د ډیورن کرښې پورې غاړې د پرتو قومونو په لاریون، په کابل ښار کې د سړکونو په بندېدو او اسلام آباد ته د افغان پلاوي د سفر پر اهمیت مقاله او تبصرې خپرې کړي. وایسا خپلواکي ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي چې په اسلام آباد کې د پښتنو تاریخي مدني حرکت تیره ورځ ناوخته پای ته ورسید. سر مقاله لیکونکي لیکلي چې دا حرکت لس ورځې وړاندې په اسلام آباد کې پیل شو او ډیر ژر په یو تاریخي مدني حرکت بدل او دی وښودله چې د ډیورن کرښې دواړو خواوو ته پراته قومونه د نورو ولسونو په څیر مهذب ژوند کولی شي. د سر مقاله لیکونکي په باور پښتانه ترهګر نه دي، بلکې د یوې نړیوالې توطیې ښکار ګرځېدلي او پاکستاني حکومت د دوی پر حقونو ډیر ناروا تیری کړی چې نور ورته د زغم وړ نه دی. مسیر خپلواکي ورځپاڼې هم خپله سر مقاله همدې مسلې ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې که څه هم دا لاریونونه په مشروط ډول پای ته ورسېدل، خو اوس افغان حکومت ته پکار دي چې په نړیواله کچه په پاکستان کې د پښتنو د مظلومیت د رابرسېره کولو ترڅنګ باید د وروستیو تحرکاتو سیاسي، اقتصادي، اخلاقي او نور ملاتړ وکړي. په سر مقاله کې راغلي چې پاکستان باید دا فشارونه احساس کړي او د نړیوالو تر داسې فشار لاندې راشي چې په دې هیواد کې پر پښتنو روان ظلم، وحشت او تاوتریخوالی ودروي. د سر مقاله لیکونکي په باور د افغان حکومت دا هلې ځلې به نه یوازې د ډیورن کرښې پورې غاړې پرتو قومونو سره مرسته وکړي، بلکې په اوږد مهال کې به دا چاره د ډیورن کرښې په تړاو د افغانانو له ملي داعیې سره هم مرسته وکړي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا خبرې هلته ګټورې دي چې پاکستان هلته د ترهګرو موجودیت ومني تر عنوان لاندې په خپله سر مقاله کې لیکلي چې وړمه ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال په مشرۍ یو افغان پلاوی اسلام آباد ته لاړ تر څو د دې هیواد له چارواکو سره د ترهګرو د لمنځوړلو او په پاکستان کې د میشتو کډوالو په اړه خبرې وکړي. سرمقاله لیکونکي لیکي چې دی پلاوی د روانې اونۍ د شنبې په ورځ هم له پاکستان سره خبرې وکړي، خو کیسه هماغسې د زوړ ملا او زړې تراوی مسله ده. د سرمقالی لیکوال په دې باور دی چې په کابل کې وروستي ترهګریز بریدونه او ترې ترلاسه شوي شواهد دا په ډاګه کوي چې دا حملې د ډیورن کرښې پورې غاړې پلان شوي وي. د کوټې شورا، د میرامشاه شورا، د پېښور شورا چې له نومونو یې څرګندېږي چې موقعیت یې چیرې دی، خو پاکستان بیا په ډېرې سپین سرګۍ وایي چې دا هیواد پخپله د ترهګرۍ قرباني دی. د سرمقالی لیکوال وړاندیز کوي چې خدا ده چې افغان حکومت چې خپل دغه انرژي له پاکستان سره په خبرو ځای کوي، باید له نورو هیوادونو سره د وسلوالو مخالفینو پر ځپلو او پر پاکستان د نړۍ د فشارونو په زیاتولو وکاروي. او ملي ارمان خپلواکي ورسپانی بیا د کابل خار امنیت د لارې په بندیدو ننی ولکیږي تر عنوان لاندې په خپل سر مقاله کې لیکلي خلک تمه لدی چې ولسمشر د کابل خار نوې امنیتی پلان ژر منظور او اجرا کړي په سر مقاله کې راغلي چې له څو ورځو راهیسې د کابل خار یو شمېر سرکونه د امنیتي تهدیداتو له امله تړل شوي او خلکو ته یې لوی سرخوږی جوړ کړی دی. د سر مقالې لیکوال وړاندې لیکي چې په دې خار کې دا امنیتي تدابیر وروسته له هغې سخت کړل شول چې نږدې دوه اونۍ وړاندې د کابل خار د دوه انتحاري او ډلهییزو خونړیو حملو شاهد و. د سر مقالې لیکوال لیکي په اوس وخت کې د کابل خار نظامي بڼه غوره کړې چې دا کار د خلکو د ویرې سبب ګرځېدلی دی. په سر مقاله کې وړاندې راغلي خلک له امنیتي ارګانونو هیله لري چې خپل امنیتي پلانونه باید په داسې شکل تطبیق کړي چې لارې ونه تړل شي او د خلکو کاروبار ته زیان ونه رسول شي. درنو دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري دا نیم ساعته خبری خبرونه مو په همدې ځای پای ته رسیږي. وخت 12 بجې او 13 دقیقې شوې. راتلونکي نیم ساعت نور بس ته ونیزي خبرونه ته ځانګړې شوې چې حدیث پردیسی وړاندې کوي. په دې خبرونه کې نن په عدلي او قضایي بنسټونو کې د خزو په استونزو باندې غږیږي. که تاسو هم غواړئ چې په دې خبرونه کې برخه والی نو زموږ د سټډیو د ټلیفون شمیرې لزان سره ثبت کړئ: 0 202 25 55 او 0 99 شل 15 سلويخ. خو لا غي مخ کی د مهمو خبرونو لنډیز لروچی احمد تکل وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې عالی شورا وای په نږدې راتلونکو کې به په ازبکستان کې له تروریزم سره د مبارزې لپاره د سیمه ایز اجماع د رامنځته کولو لپاره لویا غونډه جوړه شي. د افغانستان ازبکستان د ګډ امنیتي کمیسیون په غونډه کې پرون د تروریزم پر ضد په مبارزه او سیمه ایز امنیت خبرې وشوې. د ملي امنیت شورا خبرپاڼه وایي چې دا غونډه د دواړو هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو محمد حنیف اتمر او ویکتور محمدوف په مشرۍ جوړه شوه. په شبرغان کې د میشتو بې ځایه شویو کورنیو نږدې 1300 نجونې په ښوونځیو کې شاملې شوې دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د ماسپښین په 3 بجو له زیمبابوې سره په 250 اووریزه سیالۍ کې مخامخ کیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د سوریې او اسرائیلو ترمنځ د کړکېچ د پراخېدو د ژر تر ژره د پای ته رسېدو غوښتنه کړې او ټاکل شوی د هغو ازبک پناه غوښتونکو محاکمه د سه شنبې په ورځ پیل شي چې په سویډن کې په تروریستي حملو تورن دی.
بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو، ستړي مشي، وخت مو په خیر ده. نور بسته یا شکست سکوت ونی خبرونه ته ډیر خراغلی کوربه مو زه محمد حدیث پردیسیم. په تخنیکی چارو کې رامین کاکر را سره همکاري کوي. لکه څنګه چې پوهیږئ د نور بسته یا شکست سکوت ونی خبرونه هغه مرمنو ته ځانګړي شوی چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې ستونزې لري او یا هم قضایو ته په وخت رسیدنه نکیږي. د ونی پچریان کې زموږ ټلیفون شمیره چې تاسو کولی شئ را سره اړیکه ونیسئ او که په دې برخه کې ستونزه لرئ له موږ سره شریکه کړئ تر څو لاړ ونده مراجعو سره شریکه کړو. 0909 709 00 شپږ دا مو د ټلیفون شمیره ده چې تاسو کولی شئ د اونۍ په جریان کې له موږ سره تماس ونیسئ. البته هغه مېرمنې چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې ستونزې لري او د سټوډیو شمیرې چې همدا اوس فعاله دي او کولی شئ را سره اړیکه ونیسئ 0 202 55 0 909 90 40 50 30 40. د ټلیفون شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 202 55 0 909 90 40 50 30 40. د افغانستان په عدلي او قضایي بنسټونو کې د ستونزو په اړه راپورونه شته دي او اندراز اندېښنې هم موجود دي چې تازه بیلګې څه موده وړاندې د افغانستان د سولې عالي شورا رئیس په یوې غونډې کې ویلي وو چې په محاکمو، عدلي او قضایي بنسټونو کې نارسایي د دې سبب شوې ده چې یو تعداد خلک مراجعه وکړي نورو مراجعو ته. البته او د ښاغلي خلیلي په خبره دغه ستونزه جدي ده او په دې برخه کې باید کوټلي اقدامات هم پورته شي. په خبرونه کې میلمه هم لرو
زمونږ میلمه د حقوقي چارو کارپو او د حقوقي په برخه کې او مشخصه توګه په همدې برخه کې چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې کومې ستونزې موجودې دي دوی هم په دې برخه کې فعال دي. بصیر حقیار را سره شته، هغوی سره به هم خپل بحث ته دوام ورکوو او تاسو هم کولی شئ چې له موږ سره تماس ونیسئ او مشخصا که میرمنې چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې ستونزې لري نو کولی شي له موږ سره تماس ونیسي تر څو له اړوند مراجعو سره یې ستونزه شریکه کړو او دا چې که په وخت ورته رسیدنه نه ده شوې نو دلایل یې په څه کې و. د خپرونې میلمه ښاغلی بصیر حقیار هم له سره د ټلیفون په لیکه وصل شوی. حقیار صاحب سلامونه، خپرونې ته ښه راغلی. حقیار صاحب کزما غاوری سلامونه، خبرونه ته خراغلی.
وعلیکم السلام ورحمت الله، تاسو تاسو اوریدونکو ته ټول ته سلامونه نه کیږي.
وعلیکم السلام حقیار صاحب، د خبرونه د نوربسته یا شکست سکوت خبرونه هغه میرمنو ته چې هغه په عدلي او قضایي بنسټونو کې ستونزې لري هغه ته ځانګړې شوې ده، له دوی سره مو تماس پرې شو. په هر حال به هم کوشش کوو چې راوی خلو نو د دوی نظریات او تجربې به هم دوی سره به خبرې وکړو. قدرمنو اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ چې له موږ سره تماس ونیسئ. په تیرې اونۍ کې یو تعداد خلکو زنګ وهلی و اما مشخصه توګه لکه څنګه چې په بلې یو تماس لرو دوی به راواخلو. بلې سلام، ستړي مشئ، له کوم ځینه ماړي کنیولې. مشکل دې چې خبرې وکړي رادیو مو بند کوي وبخې. ها لوی دوی سره فکر کوم اړیکه پرې شو. قدر نو اوریدونکو، مشکل دې چې زنګ وهي خبرونه ته نو مهرباني وکړي خپل رادیو بند کړئ سکه چې تاسو आवाज به په سم شکل نشو اوریدلای نو تماس مو سم نشي برقرار کېدلای. یو اوریدونکو لرو، بل سلام، سړی مشي.
السلام علیکم جناب، څنګه ستاسو مسه؟
وعلیکم السلام، خبرونه ته خرغلی.
قربان د سم، قربان د سم، آیته په همدې سمې غدنوال در مرجان زرک د خوښ نظر سره فلین کې مې نظر سره رمین تاکاز
زیرک سه په خبرونه ته خرغلی له خوست نه مهرباني.
باسه ما زه خو اوره یم جناب سه.
بله
قربان د سم، باسه صدیق را ریکا رسل کې.
بله وصل یاستې زیرک سه، مهرباني وکي ساسو आवाज اوریدون کې اوري وصل یا سمیره بانی.
قربان پردیس ته مننه کو ډیره بخنم غواړم دا چې زبره سما موضوع په کلم در سره وه کوم واټس غصې د افغانستان کې تا خو زه دوم روایه ما چې تا دې تا دې موضوع ته ډیره په ملرنه خوشي هغه کا ځان یا هغه محتمل افغانستان کې تر محمد ته ډیره په نړۍ کې ځنه مرمن شتا جنان تر په ګریم کې په پراتی دی هغه تکتیکا څېړنې کې نه تر سره کیږي ولې کچر ته دغه موضوع وتړل شي وخت تل شي ولې څه جرم باندې ول شي دي او کوم جرم باندې د کوم سزا ورکول شي او کچته په دې سره دغه موضوع د دې څه وتړل شي وخت تل شي یا یو مرمن ول شي دغه د کوم د څه چې دغه وتړل شي دا په ځان له خوا کچر دغه څه دولت دې په مرنه وکړي چې څه وکړي په افغانستان کې دغه څه لدی منځ دی زه کوم روایت مې یادې چې کوم دغه خپل څه د سر په دغه څه موضوع وتري هغه څه چې لکه د اوس په نه حالت کوم ګيري زه خپل قوت ولایت لري توه ما پر دې څه چې دغه څه ډېر خزنه شته چې په نسبت کې د فزان او شی د خودسي دغه څه پاتې دي.
بله
وتري پر دې څه نو څنګه چې په افغانستان د لوري څخه نه خلاص شو هغه قضيان چې
بله مننه زیرک صاحب، مننه کور ودان زیرک صاحب له خوست نه اړیکه نیولې و د غوښتنه دا و چې کوم دوسیو چشته دي په دلیو قضایي بنسټونو کې دې ته باید رسیدنه وشي. خپل نظر درلوده بل اوریدونکو لرو، دوی برا وخلو. سلام، ستړي مشي.
السلام علیکم. خاصه
وعلیکم السلام، رادیو دې بند نه کړو ورور، مهرباني وکړئ خبرونه ته خراغلی.
ورور تاسو ته ستاسو کارکونکو ته او اوریدونکو ته ټول ته سلامونه کوم. ځکه مشکلات دغه عادري او د قضایي سیستمونو کې چې مثلا د افغانستان په کوم کوم څو غوري کنه دا رشوت خوري په زیاته ده دا کوم چې ان شاء الله چې موږ د عادري او د قضایي سیستمونو هم سره برابر شي د رشوت خوري باره کې دی مثلا دا زمنګه حکومت چارواکي دې سبيره چې وي چې مثلا دا بند شي خو دا دې بندېدل مثلا د ام د سی وشي ام د سی یو دني بند د بخي
بل ډیره مننه کوم ورور خپل نظر درلوده قدرمن اوریدونکو د خبرونه ملما ام سره وصل شوې حقیر صاحب خبرونه ته به خلاق لیو بخي مخکي هډیتون سره پیښو او کور ودان اخیر سه پختنه میدا کوله چې تاسو هم یا سه او دغه ډول قضایا وي کړي چې تاسو ته مراجعه کړي وي څه فکر کوي اصلي دلیل په څه کې ګوري چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې موجوده ستونزې دلیل په څه کې ګوري او د په یو شکل د لامل هم شوي دي چې په ټوله کې ټول وګړي او په خاصه توګه مېرمنې ونی شي کړی هلته مراجعه وکړي د اصلي دلیل تاسو په څه کې ګوري مهرباني وکړئ
ډېره مننه مخکې دینه چې حاصل لغه ته راشم سوال جواب ته راشم زه فکر کوم چې د کوم رود چې تبصره وکړه نظر یې درلودو د نظر پر کې چې دا کېدی دا سوال هم خپل زمين کې سره جواب کی هغه د موږ په ډېر په خوا وختونه کې مثلا د انقلاب نه مخکې په ټولنه کې به چې یو چارو شو ته خصه هغه ډېر په ټولنی زیات په ټولنه کې به ډېر بد ګڼل کېده او حتی دا چې شاب او سره خپل یو دوستی نه کوله اوس متاسفانه لویه ستونزه چې اوس پیدا شوې ده او هغه دا ټولنیزه ستونزه ده چې اوس بیخي یو رویه ګرځېدل ده چې څوک ډېرې پیسې ولري ولو که هغه یې د هرې لارې لاس راوړي خصوصا دا چې مثلا دولتي چارواکي چې اکثرا تورو پیسې یا د تورو لار نه پیسې لاس راوړي هغوی سره دې ښه برخورد کېږي او په ټولنه کې هغوی ته د یو احترام په سترګه کتل کېږي اکثریت زمونږ په دې ټولنه کې اکثریت خلکو له خوا نه هغوی ته احترام کتل کېږي او برعکس یې هغه څوک چې اسلامي شریعت او قوانینو ته ژمن اوسېږي او هغوی د هر ډول فساد نه بده ګڼي او په خپل نه کوي نور مخه نیسي متاسفانه هغې ته بیا په د سمه سترګه نه کتل کېږي صحیح ده چې زمونږ ستاسې په مجموع کې په ټول حکومت کې او بیا خاصتا په عدلي او قضایي ارګانونو کې به رشوتخوري یا په اصطلاح سره د نور ډولونه د فساد موجود وي ولې په دې کې په شکل لاشکال ولس یا ټولنه هم سهم لري اوس یو غږ همدا دی چې مثلا رشوتخوري ډېره ده فساد ډېر دی مګر موږ ځینې ډېر پاک کارکوونکي هم په اداراتو کې لرو خصوصا عدلي او قضایي ارګانونو کې هیڅوک بیا داسې پیدا نه شو خصوصا هغه څوک چې دا ادعا لري چې مثلا رشوتخوري ډېره ده چې مستند اسناد وړاندې کړي او د هغه اسناد پر بنسټ باندې عکس العمل ورسره وښودلی شي زه فکر نه کوم چې دا فساد به دومره ډېر وي چې اسناد موجود وي په عدلي او قضایي ارګانونو کې او بیا څوک په هغې باندې سترګې پټې کړي په هغه صورت کې چې اسناد شتون ولري هیڅ اداره په هیڅ ولایت کې دا صلاحیت او دا جرأت به ونه کړي چې د هغه مفسد شخص مقابل کې قانوني عکس العمل نه ډډه وکړي حتمن سره قانوني عکس العمل ښودل کېږي
بلې
نو یو لامل همدا ټولنیز دی چې ټولنه کې باید په دې باندې کار وشي حتی دا چې د ښوونځو نه باید په دې باندې شروع وشي معلمین ذهنیت ورته دغه د فساد په مقابل کې علما کرام د مساجد د لارې نه د خطبو کې خپل فساد پاړو منه تبلیغات کې هغه شریعه خونه چې یو مانوي اسلام سره ولي هغه دغه شی په اصلاح سره رغون راولي منسه
بلې اخیر صاحب وبخښه ستاسو خبرې مې قطع کړې اخیر صاحب همدغه موضوع ته تاسو ستونزو ته اشاره وکړه چې فساد مې ول ستونزو څخه ګڼل کیږي نور موارد هم بل اخره دغه ستونزې څومره د دې باعث کیږي چې مشخصه توګه تاسو ته بهتره معلومات کیږي چې افغان مېرمنې ملګرنو ستونزو سره مخامخ دي او کله چې دوی عدلي او قضایي بنسټونو ته مراجعه کوي په یو شکل دوی ونه شي کړی چې په آزادانه شکل دغه عدلي او قضایي بنسټونو ته مراجعه وکړي دغه مسلې څومره د مېرمنو مخه نیولې ده چې دغه بنسټونو ته خپل قضایا راوړي او یا یې د حل په لټه دلته راشي
او دلته دوه اړخ لري کنه یو اړخ د مېرمنو د حقوقو په اړوند باندې مدني حقوقو کې په مدني ساحه کې د باس وړلی یو په جزایی ساحه کې د باس وړلی په دې دوه حالتونو کې په هغه صورت کې چې هغه د ټولنیز
فیصله سره انحصار نه مرمن ځان وباسي او ورشي دا جرأت وکړي عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه وکړي. په مدني قضایو کې تر هغه ځای پورې چې زه معلومات لرم ډېر عدلي او قضایي ارګانونه خصوصا محاکم ډېر فیصله سره د مېرمنې په طرف ولاړي نسبت دې پورې چې نارینه طرف ته ودرېږي. خو د دوی د راتګ د عدلي او قضایي ارګانونو ته د دوی را رسېدل دا ستونزمن دي چې هغه ستونزه بیا په ټولنو پورې ارتباط لري او په اکثریتو کلو کې یا ولسوالیو کې یا سیمو کې د ټولنې خلک دا اجازه نه ورکوي یا دا جرأت هلته مېرمنې نشي کولی چې عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه وکړي او د خپلو حقوقو تپوس وکړي. په هغه صورت کې چې تپوس کړی زما د معلوماتو په اساس باندې ډېری وختونه د مېرمنې په طرف باندې هغه قانون ته ډېره توجه کېږي او تطبیقېږي. هغه که مدني قضایه وي کې د فیصله مدني قضایه او فامیلي اړخ وي ډېر د مېرمنو دغه ته حق ته پام کېږي او هغه فیصله سره عملي کېږي. همدارنګه په جزایي اړخ کې هغه موارد چې د خشونت پورې ارتباط لري یا تاوتریخوالي پورې ارتباط لري هغه هم په هغه صورت کې چې مېرمنې د دغه ټولنیز انحصار نه ځان راوباسي او جرأت پیدا کړي او راشي عدلي او قضایي ارګانونو ته نو هغه په مجموعي شکل باندې ځان داسې نه چې د مېرمنې په مقابل کې فیصله سره کمکاري کېږي یا د هغې د حقوقو نه سترګې پټېږي. هماغه مواردو کې چې سهلنګاري په اداراتو کې موجود وي هغه د عمومي ده ول داسې خاص چې ځانه د مېرمنې پورې ارتباط ولري بیا هم راځو هماغه ټولنیزې ستونزې ته. اوس په ښارونو کې مثلا په لویو ښارونو کې خصوصا کابل کې چې مېرمنې ورسېږي عدلي او قضایي ارګانونو ته د هغې عرض ورسېږي یا د دې پر وړاندې چې کوم خشونت او تاوتریخوالی ترسره شوی دی هغې نه عدلي او قضایي ارګانونه پوه شي او شکایت پکې موجود وي نو زه فکر کوم چې داسې یو ژوندی مثال چې هغه د ښځو په حقوقو باندې په اصطلاح سره سترګې پټې شوي یا هغه ته نادیده نیول شوي زه داسې ډېر ژوندی مثال د هغې نه لرم ولې په مجموع کې د
بله او بخی اخیر صاحب تاسو د ټولنیز انحصار د مېرمنو دروتلو خبره مطرح کړه یو بل پښتون دام را مېسته کیږي چې تاسو هم بهتر معلومات کیږي چې ډېرې سنز د افغانستان په لورو پروتو سیمو کې دي او اکثره مېرمنې هلته له جدي سنز سره مخامخ دي څومره دغه عدلي او قضایي بنسټونه چې باید اصلا کار یې ممدادای شي دغه ډول قضایا او ترسیدنه وشي دوی څومره ځانونه ورسولې دي په دې برخه کې دوی څومره ستونزې موجود دي.
ما تاسو ویلې په د تاوتریخوالي په قضایاو کې او په مجموع کې ټول دغه قضایاو چې د خزینه په ارتباط لري خصوصا د اصول و فروع او د زوج او زوجې ترمنځ چې کله دا قضایي رامنځته کیږي دا عدلي او قضایي ارګانونه لکه د نورو عادي جرایمو په شکل باندې په خپل راسند کې اقدام نشي کولای. په ډېرو مواردو کې داسې ضرورت پیدا کیږي چې په خپله د هغه څوک چې متضرر کیږي یا مجنی علیها د هغې شکایت ته پکې اړتیا لیدل کیږي نو هغه موارد کې چې شکایت ته اړتیا لیدل کیږي نو هغه باید حتما شکایت پکې موجود وي یا په خپله د هماغه د مجنی علیها لخوا نه او یا د هغې د ورثو دخوا نه باید شکایت موجود وي. که شکایت پکې نه وي نو عدلي او قضایي ارګانونه په هر مورد کې مش کولای چې خپل لاس کار شي او د نورو جنګ
بلې اکثر سبب بخي زما هدف هم همدغه د عدلي او قضایي بنسټونو د موجودیت خبره و بدون شک چې کله شکایت موجود نه وي نو دوی به څنګه کارونه نور مختوړي. اما وخت چې په یو ځای کې په یو لری پرتی ولسوالۍ کې عدلي او قضایي بنسټونه موجود وي نو مراجعه به ورته وشي. خو مخکې لدی چې دغه پوښتنه ځواب کې اجازه راکې یو ورېدونکو سره وصل شوی دوی به امر واخلو. بلې سلام ستړي مشه لکم زینه ماړی کني ولې
زه ساده ته ورده غونه او خبرې در سره کوم تاسو ډیره ښه موضوع غوړه کړی دا نو خدای ګو خوراکي به څه وکړ چې هغه ورته ولاړه وي دوه تا تدرې ساته وي هغه ته ویل چې کاری په سره باندې هغه رشوت غوړي زه خو ستنه دینایم په کابل کې شپخانه ته ورغلم
یو ورځ می درس ته وته تیر کا اخر یې بلار ته وی چې دره پیسې کر کاوی الته وړاندې مری نه نه تخول خدای خدای شپخونه او نور کې نو پیسې رس کا وخته نو کدا کله کاول شي چې هغه یو مثلا دی کلیوال سیمونه ورشي هغه په پارسیم نه پیږي یو پارچه خالی په پیسو دی از طلبې ته د شپخونه نه نو دا د خدای په واسطه نه ده پوره
بل ډیر مننه له ورداګو ناز مونږ اوریدونکو زنګ وهلې یو بل تماس خدوی ته به ورسته راشو ورزو خیر صاحب تاسو مخکې مې پوښتنه مطرح کړه مهرباني وکړئ یو د غوریدونکو خپل نظر درلودو کې په دې باره کې څه زیاته ول غواړي مهرباني
هو ما هو تاسو مخکې د فساد په اړه باندې خصوصا د فساد هغه مهم ډول چې ډېر اوس د عوام په خوله کې ناست دی هغه رشوت ډول دی کنه نور فساد مختلف انواع لري دا خو ما تاسو ویل چې دا ټولنیز اړخ لري او دا ټولنیز اړخ د دې سبب شوی دی چې په اداراتو کې خلک په جرات رشوت واخلي او بیا څوک ته پوسو میکي خپل حکومت پورې مرتبه مطابق بعضي اړخونه لري چې پاغې کوي ضرورت د باسو کو مثلا سوال چې مثلا په لورو پرتو سیمو کې عدلي او قضایي ارګانونه وجودونه لري نو چې وجودونه لري دا خو د واضح خبره ده چې سره چې مثلا خپل یا محلي ادارې یا ولسوالۍ ته یو خزینه یا مېرمن رسیدګي نشي کولای نو دغه ولسوالۍ یا مرکز د ولایت ته خو دا پلان ناممکنه کیږي دا ځینی هغه ستونزې دي چې هغه د حکومت په صلاحیت کې نه دي چې هغه اعمال کړي او د ولس په صلاحیت کې هم یو څه ناڅدي او څه نم دي هغه په دې معنا په هغه سیمو کې چې امنیت نشته دی او مسؤلیت د اداراتو هلته شتون ونه لري او یا دا چې هلته محلي اداره شتون ونه لري نو طبعا چې دا ګر کو حکومت خپل تلاش او کوشش کوي چې هلته محلی ادارې فعال کی هغه دې عملیاتونه شروع کړی عملیاتم کوي ولدا یو رقم د صلاحیت نو وتل خبره ده کوم شی چې په صلاحیت کې ده او کوم ځای کې کوم محلی ادارې ته چې متضرر شخص یا مجنالی ها کولای شي چې حال تر رسیدګي وکي هغه خصوصا په جزئی موضوعاتو کې چې بعضی موضوعات د تاریخوالي په اړه باندې اغه د متضرر یا مجنالایها د شکایت پورې منحصر دي ترڅو چې هغه شکایتونه کې نو په خپل عدلي قضایي ارګانونه په هغه کې اقدام نشي کولای دا یو ډیر دغه واضح موضوع ده او ته د هغه شکایت نه غیر په خپل عدلي قضایي ارګانونه په هغه باندې اقدام نشي کولای
بله حقیر صاحب تاسو را سره اوسئ برته را ګرځو قدر منوریدونکو تاسو هم کولای شئ تماس ونیسئ اوس ورزوی ولنده د ماخلو
لشکرګاشر او جننور ورطالې
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولین سره چې په خوښ کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګ پټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات پراخم
بروکسل د ناټو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
اوریدونکو به هم سړی مشیخ پرونی ته خراغلې د نوربسته شکست سکوت خبرونه هغه مرمنو ته زنګړې شوې چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې دوی لستونزو سره مخامخ دي او یي قضایا او ته په وخت رسیدنه نه کیږي د مختلفو دلایلو لکبله د اونې په جریان کې دغه مرمنې چې ورته ستونزو سره مخامخ دي کولای شي د 0209 809 006 په دې شمیرې سره تماس ونیسي او خپل قضیه او یا چې کوم ځای کې دوی ستونزو سره مخامخ دي لمون سره مطرح کی 0209 809 006 او د وست ټلیفون شمیرې چې فعال دي 0922 515 0909 45 کولای شي را سره تماس ونیسي د خبرونې د موضوع په اړه را سره خبرې وکړي ورزو حقیر صاحب تاسو په کافی اندازه اشاره وکړه کوم ستونزې چې موجود دي په عدلي او قضایي بنسټونو کې او یادا چې دلایل چې دی پښتنه میدا کوله چې بلاخره دغه ستونزې څومره د دې باعث ګرځېدلې چې کله یو فرد او یا په مشخصه توګه یو مېرمنه له ستونزو سره مخ کیږي او هغه ونه شي کړی په عدلي او قضایي بنسټونو ته مراجعه وکړي، یا دا چې هغه په ټوله کې لوی تصویر څومره خراب خودل کیږي چې دوی ونه شي کړی په ډاډه زړه راشي او خپلې قضایاوې مطرح کړي. مهرباني.
تمام په یو هیواد کې چې کله عدلي او قضایي ارګانې په مجموع کې اداره رامنځته کیږي او هغې ته قوانین نافذیږي، تصویبیږي، تیم مراحل کیږي، هغه هم ډېر خطره ده چې ټولنیز عدالت تامین کړي او یا یې تضمین کړي. او د دې قوانین د تطبیق لپاره په بېلابېلو ساحو کې اړوند ادارات موجودیږي رامنځته کیږي، او کله چې دا قوانین یا د مربوطه اداراتو لخوا نه او یا دا چې د ولسي خلکو لخوا نه تر پښو لاندې کیږي، نو بیا هم دا عدلي او قضایي ارګانونه دي چې هغه مات شوي قانون یا هغه حیثیت د قانون چې دلته تر پښو لاندې شوی هغه بېرته اعاده کړي، چې هغه اعاده معمولا که چېرته ډېره ثقیله او وخیمه ورسیږي د مجازاتو د لارې نه هغه یاده کیږي. او په ځینې مواردو کې داسې وي چې هغه په خصوصا په مدني قضایاو کې د جبران د لارې نه هغه بېرته یاده کیږي. او چې دا کار ونه شي، چې دا ډېر مسؤلیت د دی او قضایي ارګانونه دی، نو طبعا چې په دې کې چې ډېر وخت کې یا په اکثره مواردو کې دا داخلي حاکمیت چې کله موږ او تاسو وایو چې داخلي حاکمیت اعمال دی، هغه هم د جزایي قوانین دي. یعنی جزایي قوانین په مجموع کې ټول قوانین او خاصا جزایي قوانین په ټولو قوتونو د پاسه یو قوت دی چې دا باید تطبیق شي. په هغه صورت کې چې نه تطبیقیږي، یا څوک ورته رسیدګي نه شي کولی او که رسیدګي کیږي ورته عدلي او قضایي ارګانونه پکې ناغېړي کوي یا سهلانګاري کوي یا قصداً د فساد په نیت باندې د هغې مخنیوی کوي، نو طبعا چې دا ملي او بله صاحب ما آواز نه درځي.
بله بله راځي ستاسو غږ راځي. وبخې یو تماس لرو دا بره واخلو بیا به تاسو ته راشو. بله سلام، سړی مشي لکم زینه ماړي کني. بله
مسیر پوپلزی خبرې کوم د شایسته کندهار څخه.
پوپلزی صاحب کندهار نه خبرونه ته راغلی.
مننه تاسو اوریدونکو او تاسو ته سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. مننه خبرونه ته راغلی. مهرباني.
دا موضوع بس خبرې وکم چې دلته داسې زسته چې به چې دلته شکارونه وسی او دا ستاسو په نامو زو په دغه کې چې دا کم کارونه کیږي پکې ښه دغه وسی.
بله خا له دوی سره مو اړیکه پرې شوه. قدرمنو اوریدونکو کلم چې زنګ وهي نو مهربانی لمخې یو بهتره موقع انتخاب کړئ چې اړیکه مو پرې نشي. د ونی په جریان کې چې کوم شمیره زموږ فعال وي هغه تاسو ته یو ځل بیا تکرارم: 0 9 9 0 0 6. در جریان هفته میتونین شنونده عزیز خانمایی که در ارگانهای عدلی و قضایی با مشکلات مواجه هستن و به دلایل مختلف به شماره با ما به تماس شوین تا باشه که صدای شماره و قضیه شماره به مراجع مربوطه برسانیم. یک شنونده را داریم با خود. بله سلام، بفرمایین از کجا تماس گرفتین؟ شنونده عزیز اگر صدای مرا میشنوین بفرمایین صحبت بکنین.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. مهربانی. بله مهربانی وکي خبري وکي.
وروره دا مرمتم سلام او ټول ته سلام.
وعليكم السلام.
خبره دې دا خبره چې دا مکتب کې څه داسې معلومان دي دا باید کال کې اور تبديل شي. دا ټول خبره دي رشوت او د فساد هم دغه معلومان نه جوړيږي. یو وخت لایق یې هغه به نمرې نه ورکوي او نمره کوي او نمره کی او څوک چې رشوت ورکي هغه بیا مخکې کي هم دا ښځو په مکتبو کښې هم دا نورو کښې خو ستاسو.
بله مننه کوم ورور، بلې د فساد ستونزه شته ده، خبرې مې پی وشوې. خو د خبرونې موضوع په برک راسره وغږېږي نو بهتره به وي. اقیار صاحب، یوه دقه وخت لرو، مهرباني وکړئ هغه څه چې تر اوسه پورې نه ویلي پاتې وي مهرباني وکړئ خپل هغه وروستۍ خبرې را سره شریک کړئ. مهرباني.
مخکې خبره مکمله نه شوه، هغه دا چې کله تاسو مثلا تاسو سوال وکړو چې عواقب دی چې شي، نو په کچیرته د عدلي او قضایي ارګانون لخوانه په مجموع کې د حکومت لخوانه قوانین ته پام نه کیږي او هغه نه تطبیقیږي، نو په خپل په ملي او بینالمللي کچه باندې یو خود نظام هغه مشروعیت کمزوری کوي او کمزوری نړیوال ته انعکاس ورکوي. باید داسې ونه شي. خو مهمه خبره دا ده چې د دې ټولو د مخنیوي په خاطر باندې په مجموع د فساد د مخنیوي په خاطر او قانون د تطبیق د ښې زمینې د برابرولو په خاطر باندې هغه یو مهم اثر چې هغه د مکافاتو د مجازاتو دی، هغه هم په اداراتو کې، هم په عدلي او قضایي ارګانونو کې، او هم پولیس کې. دوی ته باید ډېر پام وشي چې
ډیره مننه حقیار صاحب، ډیره مننه. وخت اجازه نه راکوي چې نور تاسو ته خبرته ادامه ورکړو. قدرمنو اوریدونکو، تاسو مننه کوم. تر بیا مو پاک الله.